یا زور کی خدای پامن.
السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین دریو دلته په پرا کې د سهار 11 بجې شوې دي. نن د شورو ورځ او د 2011 کال د دسمبر 28 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري د افغان پارلمان یو وفد اسلام آباد ته تللی او په کراچۍ کې سیاسي هلې ځلې یو ځل بیا تیز شوې دي. خو اول د منور شانه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی، افغانستان غواړي چې پاکستان وسره تعلقات لا ډیر مضبوط کړي. د خبریالانو د حقونو خوندي ساتلو اداره وایي پاکستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی. او ایران ویلي د خپل اټومي پروګرام په حق له خبرو اترو ته تیار دی. او اوس پام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په پاکستان غږ وکړ چې د اړیکو ور اخلاص کړي او د خپل گاونډي هیواد افغانستان سره مستقیمه اړیکې ټینګې کړي. ولسمشر کرزی چې پرون یې د یو شمیر افغان ټلویزیون چینلونو سره خبرې کولې ویل پاکستان ته سره لدی چې خپل سیال هند ته په نظر ګوري یا یې اړیکې د امریکا سره کړکېچنې دي، په کار ده چې د افغانستان سره ټینګ تعلقات وساتي. د پاکستان په پوځي پوستو د نېټو د ورستۍ بمبارۍ نه پاس چې په نتیجه کې یې سلیریش پاکستاني پوځیان وجل شوي، اسلام آباد د نېټو او افغان حکومت سره خپلې اړیکې سړې کړې دي. د دواړو هیوادونو د سړو اړیکو یو بل وجه هغه ستراتیژیک تړون هم دی چې د کابل او هند ترمنځ د 13 اکتوبر د میاشتې په 14 نیټه په نوې ډیلی کې لاسلیک شو. پاکستان دغه تړون ناراضه کړی دی. بلخوا د افغانستان د صدارتي محل لخوا خپور شوی یو خبر کې ویل شوی چې ولسمشر حامد کرزی د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په ټلیفون خبرې کړې. خاغلی کیمرون د برتانیا د ځواکونو سره د لیدلو لپاره د افغانستان هلمند ولایت ته په سفر تللی وو. خبر پاڼه وایي د ډیوډ کیمرون حامد کرزی ته د خپلو سترګو لیدلی حال ویلی او باور یې ښکاره کړی چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې امنیتي وضع د پخوا په نسبت ښه شوې ده. نوموړي همداراز ویلي چې افغان ځواکونه ډېر پیاوړي شوي او د هیواد د امنیت چارې ښه سمبالولی شي. هلته د افغانستان د خوست ولایت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په یاد ولایت کې یې د نوی کابل بانک ودانۍ ته د ننوتلو پر مهال یو ځانمرګي بریدکوونکی په ډزو وجلې دی. چارواکي زیاتوي چې د ځانمرګي بریدکوونکی د بانک د کارکوونکو رسمي جامې اغوستې وې او هڅه یې کوله چې دغه بانک ته ننوځي، خو د بانک د ساتونکو لخوا د پیژندګلو نه پس په ډزو وجل شو. په دې پیښه کې د بانک یو ساتونکی هم جوړ شوی دی. د پاکستان قبایلی سیمې خیبر پولیټیکل چارواکي وایي د لنډی کوتل لري پرتې سیمې لوی شلمان نه تختول شوي، 14 ولسی وګړي خوشی کړی شوي او اوس خپل کورونو ته رسیدلی دي. د دوی په خبره دغه کسان دوه هفته وړاندې ناسرګند وسلوالو تختولي وو او پړای چا په غاړه نه و اخیستې. ځایي چارواکو د یادو کسانو د تختولو د نوعیت او بیا را خوشی کېدو په اړه لا تر دې دمه سندي ویلي. لوی شلمان د افغانستان پولیس ته سیلمه پرته سیمه ده چې یوه پولی د مومندو قبایلي سیمې سره هم لګېدلې ده. په نیویارک کې د خبریالانو د حقونو د خوندي ساتلو اداره سی پی جی په خپل یو کلنی ریپورت کې وایي پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خونړی هیواد دی. یاد شوی اداره وایي په 2011 کال کې په ټوله نړۍ کې 3 خبریالان د خپلو دندو تر سره کولو پر مهال وجل شوي چې اوه یې په پاکستان کې دي. پاکستان کې خبریالانو ته د ورپېښو خطرونو په حق له امریکا کې میشت پاکستاني خبریال جانګیر خټک مشال ریډیو ته وایي
پدې بندش باندې او پدې باندې کډغند لپاره هر طرفه نو کوششونه شوې دي او کېږي. هغه کې هغه خلک هم شامل دي، ککړ دي، چې کم مختلف عسکریت پسندۍ کې شامل دي یا ترخګرۍ کې شامل دي، او بیا حکومت د طرفه نه هم داسې خلک شته دي چې هغه دو حرکتونو کې موجود دي. کاغه موسی خان خیل قتلو او کاغه سلیم شهزاد قتلو چې کم ځای کې ګوتې د حکومتي ادارو باندې هم چتېږي، نو دا یو ډېر تکلیف دی حقیقت دی.
د دې ترڅنګ په لیبیا او عراق کې 15 او په مکسیکو کې 3 خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په 2010 کال کې 40 خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. ایران وای د ملګرو ملتونو د اټمی توانایي سارونکو د خبرو لپاره خپل هیواد ته بللی او د خپل لانجمن اټمی پروګرام په حق لا په اندېښنو باندې خبرو اترو ته تیار دی. د اټمی توانایي نړیوالې ادارې یعنی IAEA کې د ایران سفیر علی اصغر سلطانی ویلي د یاد شوی ادارې مشر یوکیا امانو ته په دې لړ کې د روان میاشتې په نهمه نیټه خط لیږلې دی. د روان کال په سر کې خاغلی امانو ویلی وو چې تهران ته یې د ادارې لخوا کوم نوې سفر په داسې حال کې پکار دی چې دغه هیواد د لانجمن اټمی پروګرام په حق لاندېښنې او خطرونو باندې مکمله پاملرنه وشي، خو ایران وایي چې د دوی اټمی پروګرام د پرامن مقاصدو لپاره دی. د جاریا پارلیمان پروند د هیواد د ولسمشر میخائیل ساکاشویلی هغه غوښتنه تایید کړه چې غواړي افغانستان ته په سلګونو نور پوځیان ولیږي. د یاد شوی هیواد د پارلیمان د دفاعي چارو د کمیټې مشر ویل دا هیواد د ناتو د راتلونکي غړي او په نړۍ کې د امنیت د ټینګښت لپاره د نړیوالې ټولنې د یو ذمہوار هیواد په توګه وسوا نه حاصل ویخ نور پوځیان افغانستان ته لیږي چې دغلته د ناتو د ذمہوارو پوره کولو په چوکاټ کې خدمت وکړي. جارجیا هڅه کوي د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. په اوس وخت کې په افغانستان کې 915 پوځیان لري او په دې هیواد کې د خپل پوځیانو د شمیر په زیاتېدو سره به د استرالیا نه کشي. او اخیره خبر دا چې نن د چک ریپبلیک په زرګونو وګړي سرخار پراګ کې د پخوانی صدر واسلاو هاول په احترام کې کوسو تراوتی دي. د هاول مړی د پراګ تاریخي محل ته وړل شوی چې هلته به خلک د اخیری لیدنې لپاره ورزی او د جمعې په ورځ به اخیری رسومات ترسره کولی شي. د ګل په ورځ د نوموړي د لاش لیدلو لپاره د پراګ چارچ کې په زرګونو خلک په قطارونو کې ولاړ وو چې پخوانی صدر ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. هاویل د تیرې اتوار په ورځ د 50 کلونو په عمر کې مړ شوی وو. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل. تاسو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د افغان پارلمان یو پلاوی اسلام آباد ته تللی چې غواړي د دوه هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه کړي.
عمومی مقصد دا دی چې د دواړو د ولسی جرګې او د شوراګانو ترمنځ روابط زیات شي، یو څه انډرسټینډینګ پیدا شي او د دې په سلسله باندې بیا د خلکو د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ښه شي.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی پاکستان باید د افغانستان په اړه یو خپلواک دریز ولري. په کراچۍ کې یو ځل بیا سیاسي هلې ځلې تیز شوې دي او سیاسي ګوندونو خپلې جلسې پیل کړي. او په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي د روان کال په لومړنو 9 میاشتو کې 615 خزي او نجونې د غیرت په نامه وژل شوې دي.
انسان کمیته څنګه ملک کې څه قتل کې نه لري څوک د تاسو نه دی نه علاوه دا غربت دی زیات دی او د تعلیم کمیته او د مو دستور روایت دي هغه هم دې ټول خبرو ته اجازه ورکړي.
د مشال تر څنګ وسی تاسو مشال ریډیو ته غوږی رازو د روان خبرونه لومړی رپورت ته. د افغانستان پارلمان او سېنات غړو یو وفد چې د پاکستان په دوره دی د پاکستان د پارلمان او سېنات غړو سره ملاقاتونه وکړي چې پکې د دواړو ملکونو ترمنس تجارت زیاتولو ولسته په تګ راته کې اساني ورکولو او روزګار موقع په زیاتولو خبرې شوې دي. د پاکستان او افغانستان اړیکې له هغه وروسته یو ځل بیا خراب شوې چې د افغانستان د سولې د عالی شورا په خوانی مشر برهان الدین ربانی وجل شو او افغان حکومت اویل د هغه د وجنې پلان په پاکستان کې جوړ شوی وو. د افغان وفد د اوسنۍ دورې حال د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د افغانستان د رشرکنی د مشرانو جرګې او اولسی جرګې یو وفد چې مشري سېنېټر بسم الله افغان مل او اولسی جرګې غړی عبد اللطیف پدرام کوي د پاکستان په دوره دی. غیر سرکاري تنظیم پاکستان انسټیټیوټ آف لیجسلیټیو ډیولپمنټ اینڈ ټرانسپرنسی پل ډاٹ د پاکستان او افغانستان د سېنېټرانو او پارلماني غړو ترمنځ دو ورځنۍ خبرو اترو تابع کړی دی. د پل ډاٹ د مطبوعاتو څانګې مشري وجیحه مشال ریډیو ته وویل چې د مذاکراتو کې د افغانستان د مشرانو جرګې یا سېنېټ لس غړي غړي او د ولسی جرګي یا پارلمان 13 غړي ګډون کوي او د پاکستان لخوا پکې د سېنات او پارلمان 8 غړي ګډون کوي. وجیه زیات کړه چې دوه ملکونو د غړو ترمنځ مذاکرات او مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ته وده ورکول، د دوه ملکونو ولس ترمنځ د رابطو زیاتولو او دغه شان دوه ملکونو تاجرانو ته تا د سرمایه‌کاری کولو ترغیب ورکول دي. په پاکستان کې د افغانستان سفارتخانه ترجمان زرتشت شمس مشال ریډیو ته د افغانستان د وفد د پاکستان دورې په حق له ویل،
د دوړو هوادونو د پارلمانونو ترمنس هم هنګې او د دې منستر د اړیکو او لا پیوړتیا د پاره مخکیم دوه میټینګونه شوې ده. یو سفر د پاکستان د پارلمنت او د سېنات مشرانو ته دال کړي، نو دا ځل هم د مغې او سلسله ده. عمومي مقصد دا دی چې د دوړو د ولسی جرګې او د شوراګانو ترمنس روابط زیات شي، یو څه انډرستانډینګ پیدا شي، او د دې په سلسله باندې بیا د خلکو
خبریال او افغان امور و نظر لرون کے طاهر خان د دوانو ملکونو د پارلمان او سینٹ غړو ترمیان زده قسمه خبری اتری ډیره ګټوري ګرځوي او وای چې دې لکبل با دوانو ملکونو تا ورپیخو یو شمیر ستونزو با په خشان حل راوځي.
پارلمان د غړو دوانو هیوادونو ترمنځ د اغي تګ را تګ دا ځکه مهم دی چې د پارلمان غړي د اولس استازي وي، نو په خطو کولی شي چې څنګه په دوانو هیوادونو کې خلکو هغه احساسات دیوبل پر ضد وی هغه نرم کړي. بد اعتمادی په دواړو هیوادونو کې د یوبل پاړه باندې موجود ده، نو په دې حالت کې بیا د پارلمان غړي د حکومتونو سره سره دی خورو لوبول شي او دی حکومتونو باندې هم تر څه حدا فشار مچول شي، داغي توجه د هر کولو طرف ته رابلل شي.
یاد دی چې افغان دریش رکنی وفد تیر ماخام د پاکستان د سېنات دوره وکړه. په دغه مهال ورته د سېنات چیرمن فاروق اچ نایک تود هرکلی ویل. په ملاقات کې د دواړو ملکونو غړو په دې خبره اتفاق وکړو چې سیمه کې امن راوستلو لپاره به په ګډه سره کوششونه کوو. د ترڅنګ د افغانستان وفد نن د پاکستان د قومي اسمبلی هم دوره وکړه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
مشال ریډیو تغوغي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی یو شمیر افغان ټلویزیون چینل سره د غړي مرکه پر مهال ویلي چې دوی هلمندي پاکستان باید د افغانستان په اړه یو خپلواک دریز ولري. نوموړي ویلي د دې باوجود چې د پاکستان حکومت ته معلومه و چې د مومندو د بمباری په پیښه کې د افغانستان هیڅ لاس نه وو، خو بیا هم پاکستان د بون په نړیوال کانفرنس کې ګډون ونه کړ چې دا د خپګان خبره ده. د نوموړي د سرګندونو تفصیل زموږ د همکار نوریاس نوری ناورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په پاکستان غږ وکړ چې د اړیکو ور خلاص کړي او خپل گاوند افغانستان سره مستقیمه اړیکې ټینګې کړي. افغانستان او د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې د هغو څخه د ریزو وسلوالو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې له قبایلي سیمو څخه په استفادې په افغانستان کې حمله ترسره کوي او هم له افغان دولت سره د هغو وسلوالو د جوړجاړۍ په هلو ځلو کې مرسته وکړي چې سورې ته لیواله دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې یو څه سړې شوې چې کابل او نوې ډیلی په تیر اکتوبر میاشت کې د اوږدمهاله همکاریو تړون لاسلیک کړ. پاکستاني چارواکو چې په افغانستان کې د هند نفوس پراخوالي ته د شک په سترګه ګوري پر دغه تړون اندېښنه څرګنده کړې ده. له بلې خوا د پاکستان پر پوځي پوستو د ناتو د وروستۍ بمباری وروسته چې پکې څلېرش پاکستاني پوځیان ووژل شول، له افغان دولت او متحدو ایالاتونو سره هم د دې هیواد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی دی. پاکستان د دغه پیښې په اعتراض کې پر دې سربیره چې له خاورې په افغانستان کې ډېری ائتلافي ځواکونو ته د اکمالاتو رسولو دوه مهمې لارې بندې کړې، د روانې میاشتې په 15مه د افغانستان په اړه د بون په نړیوال کنفرانس کې هم ګډون ونه کړ. پاکستان دغه راز له دغې پیښې وروسته له متحدو ایالاتونو غوښتي چې په دو اړخیزو اړیکو دې په بشپړه توګه له سره کتنه وشي، خو افغان ولسمشر حامد کرزی پرون وویل چې پاکستان ته سره له دې چې خپل سیال هند ته په څه نظر ګوري، یا اړیکې له متحدو ایالاتونو سره کړکېچنې دي، په کار ده چې له افغانستان سره ټینګې اړیکې ولري. کرزی چې پرون ایله یو شمیر افغان تلویزیونی کانالونو سره خبرې کولې، دغه راز وویل چې پاکستان باید لکه د افغانستان د نورو ګاونډیانو په څیر له دې هیواد سره ټینګې اړیکې وپالي او زیاته یې کړه له هند او امریکا سره د افغانستان دوستي باید پر دغو اړیکو اغیز ونه کړي. افغان ولسمشر وویل موږ ډېر هیله منو چې پاکستان د خپلو ملي ګټو په اساس او د ګاونډیتوب اصل ته په پام سره له موږ سره اړیکې وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ده. په کراچۍ ښار کې سیاسي ګوندونو د راتلونکو انتخاباتو نو وړاندې د ووټ بانک د ترلاسه کولو هڅې پیل کړې دي. هڅې خو په دې ښار او سن صوبه کې ایم کیو ایم او د پیپلز ګوند زیات اثر دی، خو په دې وروستو کې مسلم لیگ نون او تحریک انصاف هم د خلکو د خپلولو کوششونه پیل کړي دي. د کراچۍ نه ظفر کریمی د تفصیل سره.
کراچی کې روانه هفته د سیاسي خوځښتونو په حواله توده ځکه ده چې یوې خواته صدر آصف علي زرداري دوبۍ څخه راستنېدو وروستو کراچۍ ښار کې دی، او بلې خواته د مسلم لیګ نواز ډلې مشر نواز شریف درې ورځنۍ دوره باندې کراچۍ ته راغلی دی. د دې نه علاوه د روانې میاشتې په 15 نیټه د عمران خان ګوند تحریک انصاف لخوا هم کراچۍ کې د جلسې اعلان شوی دی. شنونکي وایي پنجاب صوبې وروستو کراچۍ کې د سیاسي میدان ګرمېدل د دې غمازي کوي چې د سیاسي خلکو دا باور دی چې د ټاکنو وخت ترلنډ شوی دی. د وفاقي اردو یونیورسټۍ د جرنلزم د څانګې استاد توصیف احمد خان په دې حقله وایي،
میرے خیال ہے جو پورے ملک میں جو فضا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے،
زما په خیال ټول ملک کې چې د زر تر زره ټاکنو کولو د پاره کوم ماحول جوړیږي لګیا دی. کراچۍ کې سیاسي خوځښتونه تیزیدل د دې یو برخه ده. دې لړکې صدر زرداری د ځینو نامعلومو وجو له کبله اسلام آباد ته نه تلل، او دلته کراچۍ کې پاتې کېدل، د نواز شریف کراچۍ ته راتګ، او د دسمبر په 15 د عمران خان جلسه هم د دې لړۍ کړی دی. د سیاسي چارو یو بل کارپوه شمیم الرحمن بیا وایي چې اوس مهال د پاکستان سیاسي قوتونه او اسټابلیشمنت د یو بل سره په مقابله کې لګیا دي، او دې سلسله کې سیاسي قوتونه خپل منځ کې اختلافات لري، خو بلې خوا ته اسټابلیشمنت عمران خان ته اوږه ورکوي. دی وایي د عمران خان ګوند سره اسټابلیشمنت او په ځانګړې توګه ISI مرسته کوي، لکه څنګه چې دغې قوتونو مخکې IJI او نور اتحادونه شپه په شپه جوړ کړي وو، هغه شان دغه حلقې اوس د عمران خان ملاتړ کوي. او خی اړخ یا ناصر او په تیره بیا د پرویز مشرف پاتې شونی دغه پارټۍ په لور را روان دي لګیا دي. د شمیم الرحمن په خبره خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د ځینو نوموړو خلکو عمران خان ډلې ته د تللو وروستو عمران خان کوشش کوي سند صوبه کې هم ځینې خلک خپل ګوند ته راواړوي، خو نواز شریف او عمران خان دپاره به سند صوبه کې ځای جوړولو کې سخت محنت پکار وي. شنون کې زیاتوي سند صوبه کې عمران خان کوشش کوي چې د ژبې په بنیاد پښتانه او پنجابیان پلی ډلې په لور وهڅوي. په دې اړه څېړونکی توصیف احمد خان وایي چې کراچۍ کې MQM پیپلز ګوند او ANP کوټلي تنظیمي جوړښتونه لري، او همدا لامل دی چې کراچۍ کې یو نوی ګوند پنجې خښولو دپاره به وخت پکار وي. زه فکر نه کوم چې کراچۍ کې به دوی دومره لویه جلسه وکړي، او زه دا په دې بنیاد وایم چې د لویې جلسې کولو نه مخکې وړې وړې جلسې او کانفرنسونه کیږي، او دا څیز تر اوسه د عمران خان جلسې په لړ کې نه تر سترګو کیږي. یوه خبره ده چې عمران خان لخوا په ټلیفون او موبایل ثبت شوي پیغامونه خلکو ته استول کیږي، خو زما په خیال دا نوې طریقه ضرور ده، خو ګمان نه کوم چې خلک به په دې پیغامونو لکه د اختر د مانځه جلسې ته ورشي. د توصیف احمد خان په خبره نواز شریف هم د دې نه مخکې څو ځل کراچۍ ته راغلی، خو د پام وړ سیاسي بریالیتوب یې نه دی ترلاسه کړی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان صدر آصف علي زرداري په دوبۍ کې د 2 اونو تیرولو وروستو کراچۍ ته واپس لاړو، خو په میډیا کې په دغه دوران داسې خبرونه وو چې ګنې هغه واک پرېښودل غواړي، کم چې وروستو دروغ وختل. د دغې مقالې نورې خبرې په دې رپورټ کې. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې هما یوسف لیکي، د تیر اتوار په ورځ په موبایل فونونو کې داسې میسیجونه په کراچۍ کې خلکو یو بل ته ولیږل چې د پاکستان صدر آصف علي زرداري د دوبۍ نه واپس را روان دی او باید روډونه خالی کړل شي. او د تیر ګل په سهار وختي آصف علي زرداري کراچۍ ته په سخت سیکورټۍ کې راورسېد، او دا شان هغه ټولې خبرې او دعوې هم دروغ وختې چې ګنې صدر به اوس د دوبۍ نه کار کوي او یا هم واک پرېښودل غواړي. لیکوال وایي صدر زرداری د کراچۍ په مسرور پوځي هوای اډه کوز شو، او دا شان هغه ټولې ګنګوسې غلطې وختې چې په تیرو ورځو کې د هغه د تګ وروستو کېدلې. هما یوسف وایي د آصف زرداری دوبۍ ته د تګ وروستو داسې خبرونه هم وو چې هغه د پوس په خوښه ولاړو او کېدای شي په ملک کې پوځي مارشل لا ولګي. د داسې خبرو وروستو د پاکستان په نیجي ټلویزیونونو اول د هغه په ناروغو بحثونه پیل شول، او ځینو څېړونکو پکې دا هم وویل چې زرداری د اوس په سلا اوس واک پر خودل غواړي. په دغه ټلویزیونی پروګرامونو کې په دې هم تاوده بحثونه وو چې د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی امریکا ته یو لیک استولې چې پکې د پوسټ کنټرولولو په اړه خبرې کړې دي. او صدر زکه دوبۍ ته ولاړو چې په سپریم کورټ کې د دغه لیک د کیس ته اوریدنې په وخت د خپل وضاحت نه ځان لري وساتي. لیکوال وایي په دې هر څه زیاتولو کې پاکستانی میډیا هم خپل هغه زور رول ولوبو چې دوی په افغانانو زیاتې خبرې کوي او د رښتیا معلومولو کم کوشش کوي. او اوس دغه سیرونکي او میډیا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په کراچۍ کې د 25 دسمبر په جلسې زیاتې خبرې کوي. که څه هم په دغه خار کې عیسویانو په وار وار دا اول چې باید دغه جلسه په 25 و نشي ځکه چې دوی به خپل اختر کریسمس لمانځي، خو عمران خان وایي دوی به خپل جلسه هم په دغه نیټه کوي. لیکوال وایي میډیا بیا په داسې مسلو خبرې نه کوي او هر شپه په یو بل موضوع په ټلویزیون پروګرامونو کې د میلمنو سره خبرې کوي چې زیاتره په اندازو وي.
مشال ریډیو د حقایقو راپورټونکي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم هیومن رائټس کمیشن او پاکستان په خپل یو رپورت کې وایي د روان کال په لومړنو 9 میاشتو کې په دغه ملک کې 715 یاخزي او نجونې د بیلابیلو وجوهاتو لامل وجل شوې دي چې زیاتره پیښې د غیرت په نامه مخته راغلي دي. او په دغه کې یو او یا داسې هم وي چې عمرونه یې د 13 کالو نه کم خودل کیږي. د بشري حقوقو د تنظیم د دغه رپورت تفصیلی حال د انیلا خالد ناورو.
پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره هڅه کوونکو ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د وینا تر مخه یوازې د روان کال په 9 میاشتو کې 25 کم وو سوا د زنانو د وجنې کیسونه مخې ته راغلي دي او وایي چې کېدې شي دا شمېره د دینه زیاته وي. کله چې مشال ریډیو د بشري حقوقو تنظیم د خیبر پښتونخوا څنګه مشر شیر محمد نه وپوښتل نو هغه وویل چې وجلې شوي زنانو کې زیاتره شمېره د پیغلو انجنونو وه.
منګه دا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان چې د زنانو د غیرت پر باندې د قتل کم رپورټ شایع کړی دی، دا رپورټ بالکل صحیح دی. زمونږ دلته کې تل دا ده چې معاشره پسمنده ده. کورونو کې نارینه افراد چې دي هغه چونکې د رزق او د روزګار او مطلب د وسایلو خاوندان وي او زنانه چې دي نه د هغې تعلیم هم نه وي، د هغې روزګار هم نه وي. په دې وجه مور پلار یا مطلب چې نارینه دا ګڼي چې دا زما ملکیت دی او د هغه ملکیت
دغه رنگ د زنانو د حقوقو په اړه کار کوونکې یوې ادارې د خویندو کور مشرې مریم بیبی مشال ریډیو ته وویل چې اسلام خو زنانه له ټول حقوقو ورکړي دي، ولې ګڼې مسلې د شعور د کمی له کبله دي.
د بنیادی وجه زما په نظر د انصاف کمی ده. زموږ په ملک کې ښځه قتل شي نو د هغې څوک د تپوس هم نه وي. دې نه علاوه دا غربت ډېر زیات دی او د تعلیم کمی ده او زموږ
د ذکر وردا چې تیر کال هیومن رائټس کمیشن د وو سوا یو نوی زنانو د غیرت په نوم وجنې رپورت وړاندې کړی و. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو اوس هم راځو د خبریالانو په اړه یو رپورټ ته. په نیویارک کې میشت خبریالانو د حقوقو د خوندي ساتلو اداره سی پی جی په خپل کلنی رپورټ کې وایي چې پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ ته ټولو خنړی هیواد دی. دغه اداره وایي په 2011 کال کې په ټوله نړۍ کې 3 خبریالان د خپل کار د ترسره کولو پر وخت وجل شوي چې اوو پکې د پاکستان سره تعلق لرلو. د دې ترڅنګ په لیبیا او عراق کې 15 او په مکسیکو کې 3 خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په 2010 کال کې بیا 4 خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. په دې اړه له واشنگتن نه هارون بچا تفصیلی رپورت وړاندې کوي.
له خبریالانو څخه د دفاع کمیټه یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ چې د امریکا په نیویارک ښار کې دفتر لري د 2011 میلادي کال په خپل رپورت کې وایي چې سږ کال د نړۍ په کچه 3 خبریالان وژل شوي دي. د کمیټې رپورت په یاد کال کې په پاکستان کې د وژل شو خبریالانو شمیر وته نخایي وایي چې د تیرو 15 کلونو په موده کې په دغه هیواد کې ټول ټال 29 خبریالان وژل شوی دي. پاکستان چې یو جمهوری حکومت لري ویل کېږي چې د هیواد مطبوعاتي ادارو هم په دروستیو کې ډیر پرمختګ کړی، نو بیا کوم هغه عوامل دي چې لکه بلې د غلط کار کوونکي خبریالان د مرګ له خطر سره مخ کیږي او هم له دغه ویرې بیا ځنې د هیواد پرېښودو ته اړ کیږي؟ په ځواب کې هم په نیویارک کې میشت یو پاکستانی خبریال جهانگیر خټک مشال ریډیو ته وویل چې په دغه وژنو کې په پاکستان کې فعال ترهګر ډلې او هم د دې هیواد استخباراتي ادارې یو شان ککړې دي.
په دې بندش باندې او په دې باندې کټغند لپاره هر طرفه نه کوششونه شوي دي او کېږي. هغه کې هغه خلک هم شامل دي، ککړ دي، چې کم مختلف عسکریت پسندۍ کې شامل دي یا ترهګرۍ کې شامل دي، او بیا حکومت د طرفه نه هم داسې خلک شته دي چې هغه دوه حرکتونو کې موجود دي. کاغه موسی خان خیل قتلو او کاغه سلیم شہزاد قتلو چې کوم ځای کې ګوتې د حکومتي ادارو باندې هم چتېږي، نو دا یو ډېر تکلیف دی حقیقت دی. او په دوه حالاتو کې چې کله پاکستان نه رښتیا راځي، زما په خیال دا د دې ملک کې چې کم کار کوونکي صحافیان دي، دا د غې ډېر غټه کارنامه ده. پاکستان کې دا وخت کې یو ډېره مضبوطه میډیا جوړیږي لګیا ده، او هغه وجه د پاکستان حکومت کمال نه دی، بلکې دا کمال هغه صحافیانو دی چې کم ډېر په جواب مردی سره رښتیا حق چې کم دی هغه په پوره نړۍ کې او پاکستان کې خوروي.
د سی پی جی په رپورت کې همدا راز راغلی د نړۍ په کچا د وژل شو خبریالانو د دوسیو 90% برخه همدغه سه ناحل پاتې کیږي. دا چې په پاکستان کې د خبریالانو د وژنو د تحقیقاتو په مخه د هیواد حکومت سره لاس خپې وهي که څنګه، په نیویارک کې پاکستانی خبریال او دغه خار دی په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي د مجلې مسول مدیر جهانگیر خټکی په اړه سډیر هیلمن نخکاری چې وای
دا یو ډېر د شرمناک خبره ده چې پاکستان نه نه پورې یو هم داسې تحقیق ترسره کړی نه دی او سر ته نه دی رسولې چې کم کې دا معلومه شي چې دا سړی په دې کې ککړ دی او دو سړی ته موږ دا سزا ورکړله. نو دې د وجنه بیا ټولې ګوتې د حکومتي ادارو باندې اوچتېږي چې کله د دو آزاد تحقیقات نه کیږي، په خصوصي توګه استخباراتي ادارې په دې باندې به همدک شانتې ګوتې اوچتېږي چې کم د پاکستان د پاره ډېره د بدنامۍ خبره ده عام خلکو په نظر کې، په خصوصي توګه هغه خلک چې کم د پاکستان نه بهر پاتې کیږي، هغه په نظر کې پاکستان یو غیر محفوظ ملک جوړیږي لګیا دي. او په کار ده چې د دې مخنیوي وشي، او لکه ما تاسو وای دا زموږ خواهش دی په دې باندې به سمره هدا پر عمل کیږي. زه سدې باره کې زیات پر امید نه یم.
اسوسییټډ پریس جانس په نه حال کې د سی پی جی د مشر جول سیمن لخلی لیکي چې وايي حکومتونه باید د ډلیزو خبري وسایلو پر وړاندې د 13 او د پلټنو او د مجرمینو د محاکمه کولو لپاره مسول وګرځول شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM. او اوس هم یو بل رپورت. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي دی چې دوی پلان لري له افغانستانه د خپل ځواکونو ایستل 2012 کال نه پیل کړي او تر 2014 کال پورې سرته ورسوي. خو بلې خوا ته په افغانستان کې د امریکا مشر کمانډان جنرال جان ایلن وای چې کېدای شي ځواکونه یې تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد شاه اعظمی ناورو.
د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تیر ورځ د افغانستان د دورې پر مهال ویلي چې ځواکونه به له دې هیواد له 2012 کال څخه په وتلو پیل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې غربي هیوادونه په پلان کې لري چې تر 2014 کال پورې زیاتره خپل جنگي پوځیان له افغانستانه وباسي. د برتانیې وزیر اعظم ژمنتیا ښودلې چې راتلونکي کال به خپل 1500 سرتیري وباسي او په دا ډول به په افغانستان کې د دوی شمیر 9000 پاتې شي. نوموړي په دې اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل، زه په دې اړه څرګند دریز لرم چې د برتانیې ولس د دې معلومولو حق لري چې پوځي عملیات به پای ته رسیږي او پای ته د رسیدو نیټه یې 2014 کال دی. نوموړي زیاته کړه چې د ځواکونو د ایستلو په اړه به د ائتلافي ځواکونو ترمنځ خبرې اترې په راتلونکي کال کې د ناټو لخوا په یو غونډه کې وسی چې د امریکا په شیکاګو ښار کې به ترسره کیږي. ډیوډ کیمرون د خپل سفر پر مهال په کندهار کې خپل سرتیرو سره هم ولیدل. د برتانوي چارواکو له وینا سره سم نوموړي د ټلیفون لاري له افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم خبري اترې وکړې او له طالبانو سره د سولې د خبرو او له پاکستان سره د اړیکو پر ارزښت وژغېدی. په افغانستان کې د 2001 کال راهیسې 390 برتانوي سرتیري وژل شوي دي چې دا شمیره تر امریکایي سرتیرو وروسته په ټولو بهرنیو ځواکونو کې زیاته ده. بلخو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر کمانډان جنرال جان ایلن د وړاندیز په اړه مقاله لیکلې چې نوموړی وایي که څه هم ولسمشر اوباما تر 2014 کال پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو اعلان کړی، خو کېدای سي ځواکونه تر دې کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې سي. له نیویارک ټایمز سره په امریکا کې نوموړی زیاته کړه چې له افغان حکومت سره به د ستراتیژیکي همکاري په لوزنامه کې تر 2014 کال وروسته د امریکایي سرتیرو د موجودیت د څرنګوالي په اړه نکات هم پکې شامل وي. جنرال جان ایلن ویل چې په دې اړه افغان ولسمشر حامد کرزی هم خبرې ورسره کړې دي او غوښتي دي چې تر 2014 کال وروسته د امریکایي پوځونو د حضور د څرنګوالي په اړه بحث وکړي دي. نوموړي زیاته کړه چې تر 2014 کال وروسته هم غالب امکان دادی چې امریکا خپل مشاورین، روزونکي او استخباراتي کارپوهان د لږ نور وخت لپاره په افغانستان کې پریږدي. نوموړي وویل دی تمه لري چې د 2012 کال له پیل څخه به نور ګڼ شمېر پوځي روزونکي افغانستان ته راسي او د دې هیواد ځواکونه به وروزي.
زمونږ همکار احمد شاه اعظمی وو او اوس هم اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخینې درې نیمې بجې شوي ورزو منور شاته او د خبرونو سرټکی ترې اورو.
افغانستان غواړي چې کله د پاکستان تعلقات د هند او امریکا سره هر ډول وي، خو د افغانستان سره د خپل تعلقات لا ډیر مضبوط کړي. د افغانستان خوست ولایت کې یو بانک ته د ننوتلو پر مهال یو ځانمرګي په ډزو وجل شوې. په خیبر ایجنسۍ کې شپاړس تختول شوي کسان خوشی کړل شوي. دا کسان دوه هفته وړاندې نامعلومه کسانو تختولي وو. ایران ویلي د خپل اټمي پروګرام په حق لا د خبرو اترو لپاره یې د ملګرو ملتونو د توانایي سارونکي بللې دي. د جارجیا پارلیمان افغانستان ته د پوزونو لیږلو لپاره د خپل هیواد د صدر غوښتنه تایید کړې. او نن په چک ریپبلیک کې پخوانی صدر واسلاو هاول ته د عقیدت پرځونې وړاندې کولو لپاره پراګ ښار کې په زرګونو خلک کوڅو ته راوتی دي.
مشال ریډیو تا غوږی اوریدونکو، رازو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې پکې د افغان کډوالو د جالي شناختی کارډونو د ترلاسه کولو او الیکشن کمیشن دوه ملکی شهریت لرونکو کسانو ته په ټاکنو کې د برخه اخیستو اجازه نه ورکولو په اړه لیکل شوې دي. تفصیل د اسلام آباد نه انیلا خالد راکوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د خیبر پختونخوا حکومت د افغان کډوالو د واپسې عمل تیزولو لپاره نوې پالیسی جوړه کړه. افغان کمشنریټ د مهاجرو د واپسې لپاره د پیښور سره سره په تیمرګرا دیر او بنو کې هم دوه نوي مرکزونه پرانستلو فیصله کړې ده. کومبا چې په صوبه کې میشت او کاروبار کوونکي کډوالو په حق لا معلومات غونډوي او د دې پالیسۍ تر مخه به په غیر قانوني توګه کاروبار کوونکو خلاف کاروایی کولی شي. ادارې لیکي چې د اکسای او ټیکسیشن محکمې ته هدایات ورکړې شوي دي چې کومو کډوالو ګاډي، دکانونه او نور کاروبارونه خپل کړي دي د هغې معلومات وکړي. کوم با چې صوبایي کابینې ته وړاندې کیږي، ولی بیا هم موجوده کال کې د افغانانو خپل هیواد ته واپس تګ ګران ښکاري. ادارې اخیره کې لیکي چې ډېر کډوالو ځان له جالي شناختي کارډونه جوړ کړي دي او ځان له کورونا او ځمکې هم اغستی دي. تر څو چې کوټلي ګامونه د دوی پاړه پورته نشي، نو د کډوالو واپسي ممکنه نه ده. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د هغه کسانو په ووټونو کې حصہ غستو باندې پابندی لګولې ده څوک چې د دوه ملکونو شهریت لري، او ریټرنینګ افسرانو ته هدایات جاری کړې دي چې د نامزدګۍ لپاره کاغذونه جمع کولو والا امیدوارانو نه حلف تی واغستل شي. ادارې لیکي چې تیر وخت کې هم داسې قسمه قانون جوړ کړی شوی و، خو د هغې باوجود پارلیمان ته داسې قسمه خلک راغلل چې د دوه ملکونو شهریت یې لرلو، او دا خلاصه کې چې ځینې وخت کې داسې کسان د بهر ملک نه راغوښتي وو چې د سره ورسره د پاکستان شهریت نو او په اعلی حکومتي چوکوي کې نیولی وو او د هغې وروستۍ کامی شناختی کارډ جوړ کړی دی، نو داسې خلک به د دې ملک او ولس سره څنګه مخلص شي. ادارې اخیره کې لیکي چې هیله ده چې سخت کال ټول ټاکنو کې به عدلیه دا هر څه باوري کړي چې د دوه ملکونو شهریت لرونکي پارلیمان ته رانشي. سټیټ بینک آف پاکستان د کال 2010-11 کلیز مالیاتي جایزه رپورټ جاري کړی دی چې دا واضح کیږي چې زموږ د ملک اصل مسلې څه دي او هغه کوم وجوهات دي چې دا مسلې رامخته شوي او دا څنګه حل کې دی شي. رسپانه لیکي چې سرمایه کارای کې کمی، توانایي قلت، زیاتواله په قانون عمل نه کول او د صنعتي شوبو بدحالي سنوي خبره نه ده. دا مسلې زموږ ملک ته د اولی ورځې نه رامخې ته دي چې لوجي زموږ ملک په معاشي توګه د سیمې نور ملکونو نه شاته پاتې شو. رسپانه لیکي چې تیرو وختونو کې په اقتدار کې راتلونکي یو حکومت هم دا ستونزې حل کولو لپاره سکوټلي ګامونه پورته نه کړل. د ملک داخلي حالاتو او سیمه کې ترهګرۍ په ضد روان جنگ لوجي زموږ ملکي معیشت ته نور هم زیان ورسېدو او اندازې د دې خبرې نه لګولې شي چې ملک کې د سرمایه کارۍ شرایط و دېرش کالو کې د ټولو نه کم کچ ته رسېدلې ده. رسپانه لیکي چې حکومت له پکار دی چې د مسلو حل طرف ته دې توجه ورکړي، ځکه چې بیروزګاري، ګرانی او خرابو حالاتو لوجي ولس د کومو مشکلاتو سره مخ دي، د هغې نه په ښه طریقې سره راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوال مطبوعات. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو رپورټ کې لیکي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې احصای پر مشر جنرل شجاع پاشا دباو زیات شوی او باید د اسامه بن لادن په ابټ آباد کې د وژل کېدو نه وروستو نوموړي استعفا ورکړی وي. بلخوا اونیز ویکلی سټینډرډ د اوباما انتظامیه له لورې له طالبانو سره د خبرو اترو پر هڅو مقاله لیکلي. د ورځپاڼې په باور کېدای شي د امریکا او طالبانو ترمنځ روغې جوړې خبرې دیرش پسلو کې بریا شي. د دې دواړو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
ایکسپریس ټریبیون د آی اس آی پر مشر د زیاتېدونکي فشار په لړ کې د امریکا لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر حسین اکانی د وکیل اسما جانګیر لخلی وای شجاع پاشا ته په کارو پر دوه مئی به ابټ آباد کې د اسامه بن لادن پر ضد د سو عملیات پر وخت استعفا ورکړې وای. ورځپاڼه زیاتوي چې د کمیونیست ګوند مشر انجینیر جمیل احمد ملک هم پر جنرال پاشا فشار اچولی دی. نوموړي د دوشنبه پر ورځ په سپریم کورټ کې د آی اس آی د مشر پر ضد کیس دایر کړی چې د لداوی سره سم د عربي هیوادونو له مشرانو سره لیدلی وو. تیره اونۍ د عوامي نیشنل ګوند د اسمبلی غړي بشرا ګور هم په قامي اسمبلی کې ورته غوښتنه کړې وه چې جنرال پاشا دې یا خو مستعفي سي یا دې له چوکۍ لری کړل سي. د ورځپاڼې په وینا دې ویلي وو چې د کودتا د پلانونو په اړه دي د ده پر ضد پلټنې وسي. ایکسپریس ټریبیون د ابټ آباد د پیشي پلټونکي کمیشن ته وړاندیزو زیاتره سیاستوالانو د هغو وړاندیز ذکر کوي چې ویلې دي که چرته معلومه سي اسامه بن لادن له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېدی، نو بیا کمیشن باید د سکیورټی اسټابلیشمنت د لوړ پوړو چارواکو د لرې کولو سفارښتنه وکړي. بلخوا ویکلی سټینډرډ له افغان طالبان سره د خبرو اترو پر هڅو د لیکوال تامس جوسیلن مقاله خبره کړې ده. لیکوال وایي امریکا د کامیابه خبرو اترو په ترڅ کې پر طالبانو شک کوي، خو د دې سربیره اوس هم له دوی سره د خبرو اترو په لټه کې ده. د لیکوال په وینا آن د خارجه چارو وزارت چې د دې هڅو مشرک پورا پر اعتماد نه ده. د نوم نشودلو په شرط یو لورپوړي چارواکي د یو کامیاب تړون امکان 10% یاد کړی. لیکوال وایي د کامیابۍ دغه کم امکان د امریکا د هغې سرچینې لخوا لوی اندازه ده چې سولیز حل غواړي. په مقاله کې پر مخ لیکل شوی چې د افغانستان د سولې عالی شورا د ګونټانامو له زندانه د څلور لوړپوړو طالب کمانډانانو د خلاصولو کمپاین چلولی وو، خو د لیکوال په وینا داسې هیڅ باور نسی کېدلی چې ګواکې دغه بندیان به د روغې جوړې په هڅو کې برخه اخیستو ته زړه شکړي. په دغو څلور طالب کمانډانانو کې عبدالحق وسیق، ملا نورالله نوري، ملا محمد فضل او ملا خیر الله خیرخوا شامل دي. تامس جوسیلن لیکي داسې هیڅ وجه نه لیدل کېږي چې ګواکې د دې څلور واړه طالبانو خوشی کول به څه بدلون رامنځته کړي. په پای کې د ویکلی سټینډرډ لیکوال وایي دغه طالبان چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما یې له ګونټانامو څخه د سولې د خبرو اترو د هڅو په لړ کې افغانستان ته په انتقالولو غور کوي، کېدای سي دغه څلور واړه کمانډانان برعکس د طالبانو په مشرتابه کې ستخه خلا ډکه کړي.
د مشال رادیو پرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ هیرانونکې او په زړه پوري خبرونه کیسی او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
اوریدونکو د مشال 19 پروگرام د نړۍ رنگونه په روانه خبرونه کې اوریدل مهیروي او اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د ننګرهار تاجران وای لکل نه چې د تورخم لارې د نیټو لپاره سپلای بند شوی، نو د دوی تجارتي مالونه هم د تورخم بندر کې زندګي چې د کار په پاک افغان ترانزیت بد اثر کړی دی. په همدې اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو د خبريال باز محمد عابد دا رپورت اورو.
د ننګرهار سوداګر وایي چې د پاکستان حکومت د ناټو ځواکونو د اموالو ترڅنګ په تورخم بندر کې د افغاني سوداګرو ځنی اموال او خوراکي توکي هم ایثار کړي چې لامل یې په پاک افغان ترانزیت بد اثر کړی دی. په جلال آباد ښار کې د هګیو یو تن تجار وایي لکه مې ورځي چې د پاکستان حکومت د تورخم په بندر د هګیو او غوښو کنټینرونه ګرځولي، نو دوی لګنو ستونزو سره مخ کړی دي.
زمانو محمد فهیم یو تن دی جلال آباد دکاندار چې اگې پومدا حساب مون خرڅو دا غلاره چې بند شوې دا او دا اگې چې دوی زول شوې دا زمونږ په دې بازار باندې ډیر زیات تاثیر اچولای او اته اگې مې پیدا کیږي دلته او خلک شکایت ډیر زیات کوي. ریټنه لوټ شوې دا او خلک غریب دي وسه نه رسیږي چې دا اگې واخلي غوخه واخلي. حکومت ته پکار چې توجه وکړي او مونږ د پاره یو شتور دلته جوړ کړي چې مونږ مالونه دلته زیات راوړو دي شتورو کې کید باز وخت لاره بندي
په ختیس کې د سوداګرۍ خونی مشر انجینر محمد قاسم یوسفی وایي چې پاکستان د پاک افغان ترانزیت ماهیدو ته وفادار نه دی.
په دې نامه چې دا د اصاف مالونه دي د افغاني تجارانو دا هلته چکی ګوري اول دا خلاف د قوانین دي چې د حق نه لري چې دا چکی دا وړیا منګل ته افغانستان نه سیلونه ورته ماتي. دا ماهیده چې دوی لاسي کړي ده هغه نه مراتي او دا د افغانستان حق دی.
د ننګرهار د ګمرک یا کستم مرستیال مشر غلام فاروق وایي چې د تیرې یوې هفتې راهیسې چې سلویخ کنټینرونه امنګړ ته د چک کولو لپاره وړل شوي تر اوسه هم سرنوشت نه دی معلوم شوی.
خوابه د تورخم دروازه چې افغاني مالونه د شپې تر 11 بجو پورې تر 90 افغانستان خوري ته او د ساده شپږ بجو نه بدل شو کېده. اوس نو دغه قیده چې دی وزه کړی د ساده 9 تر د مخام بجو پورې کم مالونه افغاني مالونه را پورې وزي. سلویخت کانټینر د چرګانو اگي او د چرګانو غوخه چې د افغاني ترانزیت پورې مربوط وو دوی د تورخم څخه بیرته ګرځول شوی دی چې هغه یخچالدار کانټینر دی تر اوسه دغه کانټینر سرنوشت هم نه دی.
دا چې د ننګرهار د سوداګرۍ خونی تر اوسه د دې ستونزې د حل لپاره سکړي یو ځل بیا انجینر محمد قاسم یوسفی ته غوږ کیږو.
زمونږ مرکزی دفتر د وزارت تجارت سره په ارتباط کې دی، لګې د ماغه تجارانو په ماغه تناس یو په همدغه مشکل باندې وزارت تجارت سره د خبرې کوي چې د افغانستان دولت د پاکستان دولت سره وغږیږي او دا مشکل حل کړي، خو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. خبرې
کله یو پلو په تورخم بندر کې د افغاني سوداګرو اموال زندیدلی، نو لبل پلو د ننګرهار د ګمرک چارواکي وایي چې په اوایدو کې هم کافی کمې راغلی دی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی د دې سره سره تاسو زموږ خبرونه په زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. د غلطه د مشال ریډیو 19 پروګرامونه هم پراته وي. او اوس هم راځو یو بلې 19 خبرونه ته، د نړۍ رنگونه کوربه زموږ همکار ګل ایاز. اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې پروګرام کې تاسو د نړۍ د حیرانوونکي معلوماتو نه ځان خبروي، نو راځئ چې د نن پروګرام تا وکیګدو.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګل یازم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم. هله لارم چې روغ جوړ او آباد بای. په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نا ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. دا نړۍ لټول وړوکی کس ریکارډ هین جوړ کړی دی. د هین جوتی امیګي د نړۍ لټول وړوکی انسان ګرځولې شوی دی. زو د هین ناګپور خارتا. دا د هند ناگپور خار اوسیدونکو جوتی امیگی ته د گینیس بک آف ورلد ریکارڈ کې د نړۍ له ټولو وړوکی انسان اعزاز ورکړی شوی. جوتی 43.1 انچ چې 2 فوټه او 2 انچ جوړیږي قدامت لري. جوتی 48 کلنه ده. د دې نه وړاندې د امریکا یو کس د نړۍ له ټولو وړوکی کس اعزاز ورسره وو. په 2009 کال کې جوتی ته د نړۍ له ټولو وړوکی جینې اعزاز ورکړی شوی وو. جوتی غواړي خپل تعلیم مکمل کړي او ډیګری ترلاسه کړي. د سره سره جوتی په هندي سینما کې کار کول غواړي. جوتی خپل کالی بوټان خپل ډیزاین کوي. جوتی ته چکلا د نړۍ له ټولو وړوکی انسان اعزاز ورکول کیدو نو دوی د خپل لاس جوړ کړي ساړی اچولې وا. په دې موقع جوتی وای دوی د نړۍ په نقشه کې ناگپور خار خلکو ته وښودو. اوس به ټولو خلکو ته معلومه شي چې ناگپور خار کوم ځای کې دی. جوتی تمه لري چې د سالګرۍ په موقع به ډیر خلک راشي. جوتی په 4 کالو کې سبق ویل شروع کړی وو او په اسکول کې د دوی لپاره ځانګړی میز او کرسۍ جوړه شوې وه. سکاٹلینڈ کې په لومړي ځل د پانډا جوړه د خلکو ننداره لپاره وړاندې کړی شوی. زو سکاٹلینڈ ته په سکاٹلینڈ کې د پانډا جوړه کتلو لپاره یو شمیر خلک را روان دي. دا په دې هیواد کې لومړی ځل دی. د پانډا دا جوړه د چین راغوښتل شوې ده. دا پانډا نوم تاتان دی او عمر یې 8 کاله دی. دا پانډا د سکاٹلینڈ ایڈنبرګ چیډیاګر کې د خلکو د اندارې لپاره پرانستې شوې. دا وخت د پانډا نایاب نسل زیاتره په چین کې دی. د 2008 کال سروې تر مخه 201 دیش پانډا د چین په چیډیاګر او 20 په ځنګلو کې ژوند کوي. د ځناورانو د خوندي ساتلو اداره IUCNY چې په نړۍ کې د پانډا شمیره تر 4000 پورې کېدی شي. دا واوري بر اعظم انټارکټیکا د مندلو 100 کاله پوره شوي دي. زو ناروې ته دا ناروې سیلګری رونالد ایمونډسن 100 کاله وړاندې د دسمبر 14 نیټه د واورې بر اعظم انټارکټیکا موندلې وو. دوی د نړۍ لومړی کسو چې د ساوت پول سفر یې کړی وو. دا ځای په مکمله توګه د واورې نه ډک دی. دا به هر کال 10 زره کسان د انټارکټیکا سفر کوي چې زیاتره پکې سیلګری دي. د واورې بر اعظم ته په سفر $3000 خرچه راځي. د 100 کاله پوره کېدو باندې مختلف کمپنیانو د سفر لپاره تیاری نیولې دي. د انټارکټیکا سیلګری محکمې تر مخه په 2010 او 2011 کال کې 3000 خلکو د واورې بر اعظم سیل کړي. په سیلګرو کې د امریکایانو شمیره تر ټولو زیاته ده چې 2600 امریکایانو د بر اعظم سیل کړي. آسترالیا په دویم او کینیډا په دریم نمبر دی. چین کې انجینرانو یو داسې ټی شرټ جوړ کړی چې په خپل صفای کوي. زو چین ته چین کې انجینرانو اعلان کړی چې دوی یو داسې ټی شرټ جوړ کړی چې په خپل د خیرینودو وروستو صفای کوي. دا ټی شرټ د کاټن نه جوړ کړی شوی او د صفای لپاره یوازې کار د لمر رڼا ده. د لمر رڼا کې ټی شرټ په خپل ټول خيري د ځان نه لري کړی. تحقیق کوونکي وايي په دې کپړه کې ټایټینیم ډای اکسایډ استعمال کړی شوی. د امریکې ډاروین ښار کې یو سپی ډبل ډیګر بس چلولې دی. د امریکې ډاروین صنعتي زون کې بس چلوونکي فل نیوټن د مودو رئیسی ډبل ډیګر بس چلوي او کارخانه ته سامان وړي. خو یو ورځ د دې سپی وډلی دا بس چلولې دی. نیوټن وای دوی ډیر حیران شو چې وډلی سپی د ګاډي سټیرنګ او بیا په هینډ بریک پوه وو. وډلی د لږ مسافت لپاره بس وچلولو. دوی وای دوه کلن جرمني سپی وډلی حیرانوونکي کارنامه کړي. دا عیسایانو مذهبی تہوار د دسمبر په 15مه نیټه لمانځل کیږي. د کرسمس په موقع خلک یو بل ته کارډونه لیږي او مبارکي وای. په کرسمس ورځ خلک د غیر معمولی نویت کارډونه هم وسولوی. تیر اونۍ د اشتهار یو کمپنی مشر چې د اگست په میاشت کې مړ شوی وو لخوا د خپل کمپنی 400 کارکونکو ته کارډونه وصول شوی. د امریکا دغه کس په کارت کې خپل کارکونکو ته د کرسمس مبارکي ویلې. د دین علاوه خلکو ته د خندا نه ډک پیغامونه هم د کرسمس په ورځ ملاویږي. د نوی تحقیق نه معلومه شوه چې د سیګریټو پرېښودو سره ژوند ډیر زیات خشي. تحقیق کې ویل شوی چې نه یوازې د سیګریټ پرېښودو سره صحت خشي بلکې د ژوند په طرز کې هم ډیر زیات ښه بدلون راشي. تحقیقونکي میګن ای پیپر وای سیګریټ پرېښودل ډیر زیات ګران کار دی، خو چې کله د سیګریټ پرېښودو فواید معلوم شي نو دا کار ډیر زیات آسان شي او کولی شي چې په اسانۍ سره د سیګریټو څکلو عادت پرې شي. تحقیق کې ویل شوی چې د درې کالو راهیسې چې چا سیګریټ څکل پرېښي دي دا هغوی نه معلومه شوی چې سیګریټ کله پر وخت د دوی رویه به خراب وه. خو د سیګریټ پرې خودو سره دوی ډیر ښه محسوسوي، نو په کار ده چې کوم خلک سیګریټ سکي دا فواید په نظر کې وساتي او دې عادت نه څومره ممکنه وي ځان خلاص کړي. د کمپیوټر لوی کمپنی مایکروسافت مشر بل ګیټس او د کینیډا یو انجیو په طریقې پذیر هیوادونو کې د ناروغو د تشخیص لپاره 2 میلیونه ډالر چنده ورکړي. د دې تحقیق مقصد په لری پروتو او کلیوالو سیمو کې د ناروغي تشخیص او د دې درملنه په هغه ځای کې کول شامل دي. دا دواړه ادارې وای چې د دې تحقیق سره په تیزی سره خوریدونکو ملیریا ناروغي مخنیوي ممکن دي چې هر کال 1,00,000 خلک د دې ناروغي له کبله مړ کیږي. دا کمپیوټر کمپنی مایکروسافت د ونډوز اتم لپاره نوي فیچرز اعلان کړي. په ونډوز 7 کې به صارفین کولی شي چې په خپل عکسونو کوډ ولګوي چې څوک به هم نشي کتلی. د دې علاوه په ونډوز اتم کې صارفین لپاره ډیر زیات اسانتیاوي ورکړل شوي. ونډوز اتم به روان کال 2012 کې مارکیټ ته وړاندې کړي شي. دا جاپان مشهور کمپنی سونی د لوبو نوي پلی سټیشن مارکیټ ته وړاندې کړي. د پلی سټیشن نوم ویټا دی. په لومړی ورځ د ویټا حصول لپاره د سار وختي نه په دوکانونو خلک ولاړ وو. د سونی نوی پلی سټیشن خلکو ډیر زیات خوښ کړي او د ښه کاروبار لکبله کمپنی مالی حالت هم ښه شوی دی چې دا وخت د بحران سره مخامخ ده. د سونی کمپنی چارواکي وای 500 کالو کې دا تر ټولو لوی د لوګو ډیوایس دی چې مارکیټ ته وړاندې کړي. په پلی سټیشن ویټا کې دوه اړخو ته کیمرې دي او ټچ سکرین لري. پلی سټیشن ویټا به امریکا او یورپ کې د روان کال د فروری په 20مه نیټه مارکیټ ته وړاندې کولی شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ نوی فلم شرلاک هومز ا گیم اف شادو د امریکا په باکس افیس کې په لومړي ونه ډېر کاروبار کړی دی. د راپورونو تر مخه شرلاک هومز ا گیم اف شادو په لومړي ونه کې 14.5 میلیونه ډالر کاروبار کړی. د دې نه وړاندې شرلاک هومز لومړي فلم په امریکا او نور هیوادونو کې ډېر زیات کاروبار کړی وو.
Cards can illuminate your future. I have a feeling you're in danger.
Actually, I prefer to read your fortune. I see your next client is here to kill you.
Oh, how I've missed you, Holmes.
د هالیوډ مشهور ستوري ټام کروز نوې فلم میشن امپاسیبل 2 ګوست پروتوکال نمایش ته پر وړاندې شوې او په لومړۍ اونۍ کې د 3.1 میلیون ډالرو کاروبار کړی. فلم میشن امپاسیبل 2 ګوست پروتوکال اکسبندي په دوبۍ، ممبئی او د چک ریپبلک پراګ ښار کې شوې.
The entire IMF has been disavowed. Okay, now remember, blue is glue.
And when it's red,
dead.
You're not going to make it!
You're not helping.
د هند نوې فلم لیډیز ورسز ریکی بال په لومړۍ اونۍ کې د 40 کروڑ روپو کاروبار کړی. دا فلم یش راج پروډکشن جوړ کړی او پروډوسر یې آدیتیا چوپڑا دی.
جس بندے نے تیرے کو کدو بنایا نا اس نے میرے کو بھی.
بال خان نام کے ایک آدمی نے ہم صرف 10 لاکھ روپے آئے تھے.
ہم اس کون کو کون کریں گے؟
میں 5 ملین ڈالرز انویسٹ کروں گی.
میں تمہارا ریسٹورینٹ سیٹ اپ کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہوں.
پھنس گیا کمینہ.
د هند مشهور ستوری نصیر الدین شاه نوی فلم دی ډرټی پکچر په 2 هفتو کې د 1 کروڑ روپو کاروبار کړی. دا فلم ډیر زیات پخړی شوی او په باکس آفس کې سپر هټ دی. فلم کې ودیا بالن او عمران هاشمی هم کار کړی.
عورت جو ہے نا رینبو کی طرح ہوتی ہے، جتنے رنگ اتنے روپ، کسی کو لگتی ہے لاٹری کی طرح، لگ گئی تو قسمت کھل جاتی ہے.
پبلک سامان دیکھتی ہے دکان نہیں، اور ویسے بھی جب شرافت کے کپڑے اترتے ہیں سب سے زیادہ مزہ شریفوں کو ہی آتا ہے.
قدرمن اوریدونکو، دا وا د نړۍ رنگونو نننۍ خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې تاسو زړه ته به پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکې قصې او عجبا معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221121. هم دې سره قربا غولیاست اجازه ورکي. را روانه ونی با بیا در سره يم. بلوی الله مو سپارم.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندره خبروي.
دکابلی رومال د پارا داد بارا نشپ کلے نن منکر تیر کا دکابلی رومال د پارا داد بارا نشپ کلے نن منکر تیر کا باران وری کی دتور خم پلار زما داد بارا نشپ کلے نن منکر تیر کا داد بارا نشپ کلے نن منکر تیر کا نن منکر تیر کا باران دغسی وری گا داد باران شپ گلے نن منکر تیر کا چرایا دی کی داشنا دفا وقتنا داد باران شپ گلے نن منکر تیر